السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه ته خراغلست دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو په هلمند کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی نورایل کلیوال چې له تیرو څلور ورځو رئیس د طالبانو په استخباراتو کې بندي دی لا هم نه دی خوشې شوی د کلیوال د کورنۍ غړو او ملګرو ازادۍ رادیو ته ویلي چې طالبانو نوموړی د دوشنبه په ورځ په سنګین ولسوالۍ کې له خپله کوره ایستلی او له ځان سره یې بیولی دی طالبانو د نورایل کلیوال د نیولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي کلیوال د پرځېدلي جمهوري نظام پر مهال په کندهار او هلمند ولایتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ غونډې کولې او د ځوان کهول په نوم مدني ټولنې مشر و طالبانو له دې مخکې هم یو شمیر مدني فعالان نیولي او بندیان کړي دي د زابل کندهار لویه لاره چې تیره شپه ناوخته د ورښتونو له کبله بنده شوې وه نن د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه په جنوب کې د طالبانو د 215 نمبر بدر قلی اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې په جنوب کې پر دې لویه لار د ورښتونو له کبله یو بروړونکی موټر چپه شوی و خو د انجینیرۍ د ټیم په مرسته دا موټر راپورته او لاره یو ځل بیا د ټولو موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه د سربیا د ګمرک چارواکي د هغو نهو تنو غیر قانوني کډوالو د موندلو خبر ورکوي چې په یوه لارۍ کې په المونیمي رولونو کې پټ شوي وو د چارواکو په وینا دا لارۍ له یونان څخه پولنډ ته روانه وه له شمالي مقدونیې سره پر پوله د سربیا د ګمرک مامورینو نن په یوه بیان کې وویل دا کډوالې چې افغان پاکستاني او سوریایي ځوانان پکې دي د چهارشنبې په ورځ د لارۍ د بډۍ د تفتیش پر مهال وموندل سربیا د هغې لارې په زړه کې پروت دی چې غیر قانونی کډوال اروپا ته د تک پر لاره پریتیریږي د اوکراین د ختیځې سیمې دونیتسک پر یو ښار د روسي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 15 ملکي وګړي وژل شوي دي د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر نن راپور ورکړ چې د اس 300 ډوله توغندي د برید په کوستانیتینیفکا ښار کې د بشري مرستو پر یو مرکز شوی دی په راپور کې راغلی دی چې په قربانیانو کې درې هغه میرمنې هم شاملې دي چې په دې مرکز کې پناه اخیستې وه د بشري مرستو مرکزونه چې لومړني اساسي خدمات لکه اوبه او برېښنا برابروي د اوکراین د حکومت لخوا په ځینو سیمو کې د جګړو له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې لپاره جوړ شوي دي او افغانستان نن د کرکټ دوه نړیوالې سیالۍ لري تر 19 کالو کشره لوبډله دا شیبه په درې اړخیزه یو ورځنۍ نړیواله لوبه کې له بنګلادیش سره د سیالۍ په حل کې ده دا لوبه پیل شوې او بنګلادیش چې بیټینګ کوي تر دې شیبې په څه باندې اووه اوورونو کې 15 منډې کړي او دوه لوبغاړي یې سوځېدلي دي افغان 19 کلنو د دې لړۍ په لومړیو لوبو کې بنګلادیش او سریلانکا ته ماتې ورکړې خو هر لوبډله باید له دوه نورو لوبډلو سره دوه نورې لوبې هم وکړي بلخوا د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو شلو اووریزو مسابقو په لومړۍ لوبه کې په شارجه کې سره مخامخ کیږي دا لوبه د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجې د افغانستان په کوربتوب د متحده عربي اماراتو د شارجه په لوبغالي کې پیلېږي د دې لوبلړۍ دوه نورې سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په 26 او 28 په پام کې دي خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د خبرونو تفصیل راځي پراپورنو کې با په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په برخه کې د امریکا د پوځي چارواکو له اندېښنو خبر شي
But we do see the threat really coming from the
Al-Sadiq. موږ وینو چې اصلي ګواښ د Al-Sadiq له څنګ راپیخته چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي خو په افغانستان کې هم وسلوال لري
آیا د داعش ډلې ګواښ پر اختیا هم شته او څومره جدي دی
اوس په افغانستان کې تر بلې هرې ډلې داعش هم ځپونکي اقدامات کوي هم د پراخېدو په حال کې ده هم د افغان ولس لپاره هم د سیمې لپاره او هم د نړۍ لپاره خطر بدلی
دا موضوع په یو مرکه کې څیړو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس مهال یو شمیر امریکایي وګړي له طالبانو سره برمته دي په یو بل راپور کې به واوري چې د نورستان په مرکز پارون ښار کې د سیلانیانو د جلبولو لپاره هڅې روانې دي
دلته یوډن لرو د مرکز مربوطه ساحه کې سیلانیانو د تشویق او دغه ساحې ته راتګ د تفریح لپاره کشتیګان چې د نن راورسید ان شاء الله تعالی چې څو ورځې پس په دغه افتتاح کیږي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د ازادۍ میلمه په پروګرام کې د هیواد له نامي ساز غږون کې کمینګل سره د زړه خواله کوو.
زمون کورنۍ د پټیاله ګرانه شاګردانې د پلار مې د خپل رور نه زده کړه وکړه. پلار مې ډېر شاګردان هم روزلي. موږ ټول شاګردان یې حاجي صاحب چمن نه نیولې.
تر دې شېبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته یو جک پړی امریکایي جنرال وای په افغانستان کې نږدې 2250 داعش وسلوال شته. د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ یا سنتکام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا د خبره پرون د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې په استماعي غونډه کې وکړه. هغه د هم ویل چې طالبان دومره استخباراتي ظرفیت نه لري چې د داعش اهداف وڅاري. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې مشر وایي طالبان، القاعده او داعش د هغې تشې د ډکېدو په حال کې دي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته رامنځته شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واورئ.
د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ یا سنتکام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا وایي د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر زیات شوی دی. مایکل کوریلا چې پرونی د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته خبرې کولې وویل اوس مهال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر 2250 تنو ته رسیږي. حقیقت هم دا یو غواخوباله خو زیاته یې کړه.
موږ وینو چې اصلي غواخ د السدیق له څنګه راپیښتي چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي خو په افغانستان کې هم وسلوال لري. تاسو پوهیږئ چې داعش او طالبان له یو بل سره جګړه کوي او طالبان د داعش سره په جګړه کې یو خونخواره ډله ده. خو دوی د هغو هدفونو د څار لپاره استخباراتي ظرفیت نه لري چې موږ یې په اړه خبرې کوو. طالبان له داعش سره جګړه کوي او دوی پر ضد معمولا لوی عملیات کوي او په ډله ییزه توګه یې لمنځه وړي خو په انفرادي توګه د داعش جنګیالي نه څاري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کارپوهانو صدیق دفتر د داعش ډلې لپاره د سیمه ایز وصل لپاره د یوې کړۍ په توګه پیژندلی چې هم په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې سره کار کوي او هم د داعش په استازولۍ په مرکزي او جنوبي اسیا کې خپل سیمه ایز فعالیت مخته وړي. مایکل کوریلا تیر اونۍ د سنا جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې استماعي غونډې ته هم ویلي وو داعش ډله ښایي په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستانه د باندې د امریکا او د متحده ایالاتو پر لویدیځو متحدانو بریدونه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دې څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه. خوړاندې ویلي داعش په افغانستان کې دومره فعال او قوي حضور نه لري. داعش ډلې وروستیو کې د ملکي افغانانو په ګډون د طالبانو مشران هم په نخه کړي. له دې شمېر وروستی ځانمرګې برید په بلخ کې د طالبانو په والي محمد داود مزمل و چې په کې لمانځه ولاړ. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې رئیس وایي طالبان، القاعده او داعش د هغې تشې د ډکېدو په حال کې دي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو لوتو وروسته رامنځته شوې ده. مایک راجرز پرون د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته خپله وینا کې وویل
له افغانستانه بېله کوم قید او شرطه او په یو اړخیز ډول د امریکایي عسکرو د وسلو په اړه د جمهور رئیس بایدن پریکړې زموږ ملي امنیت کمزوری کړی دی. د کار یو امنیتي تشه جوړه کړې چې طالبان، القاعده او داعش د ډکولو په حال کې دي. ارزونه دا ده چې له دې ترهګرو یو شمېر کولای شي له شپږ میاشتو په کمه موده کې د امریکا متحده ایالات په نخښه کړي. زه هم دا ډول اندېښمن یم چې نور په یو داسې ځای کې راګیر نشو چې ونه شو کولای د ویرانګدې حمله مخه ونیسو.
له افغانستانه د امریکایي عسکرو یو ورخیز وتل د متحده ایالاتو د حکومت لپاره په یو جنجالي موضوع بدل شوې ده. پرون د امریکا د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د بهرنیو چارو وزارت ته تر راتلونکي دوشنبه فرصت ورکړ چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د څرنګوالي په اړه ټول اسناد دې کمیټې ته وسپاري. د پنځشنبه په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي وو له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه به وروستی راپور د اپریل تر نیمایي کانګرس ته وړاندې کړي.
په افغانستان کې د داعش او نورو تروریستي ډلو د فعالیتونو په برخه کې د امریکا د پوځي چارواکو له اندېښنو مو واورېدل. په داسې حال کې ده چې نړۍ او په ځانګړي ډول امریکا په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د فعالیت د پراخېدو له کبله اندېښمن دي. خو آیا په رښتیا هم ترهګری ډلې لکه داعش او القاعده په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دي. محمد خاطر پردیس پر همدې موضوع د سیاسي چارو لشنون کې کبیر حقمل سره مرکه کړې او په سر کې همدا پوښتنه ترې کړې.
د داعش تهدید لتیرو څخه باندې 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې ډیر جدي وو. فعالیتونه له هغه په خوا هم موجود و. خو کله چې په 2009 کال کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو موضوع مطرح شو، د طالبانو هغه تر ټولو سخریزې برخې خصوصا حقانی شبکې ډیری کسان داعش ته وختل او دوی داسې وانګېرل لکه چې له افغان حکومت سره سوله کېږي او یو ډول جوړجاړی رامنځته کېږي. باید یو قوت موجود وي د افغانستان د خرابۍ او د ورانۍ لپاره. دا پروسه کله چې افغانستان د طالبانو پر لاس د سقوط خواته نږدې کېدل لږ زره ټکنې ځکه سوله چې بیرته هماغه د طالبانو سخت دریځانو ته تامه پیدا سو چې حکومت به دوی ته رسیږي او کومه موضوع به نوي بیا دا لږ زره وزنډېدل. اما وروسته لدې چې طالبانو واک خپل ک د نظام له زندانونو نه تر 3500 دایشان خوشې سول او وروسته بیا طالبانو کوم فعالیتونه او اقدامات سلفیانو وهابیانو او داسې نورو مذهبي ډلو پر وړاندې وکړل. دا تهدید بیرته پراخ شو. اوس په افغانستان کې تر بلې هرې ډلې داعش هم ځپونکي اقدامات کوي، هم د پراخېدو په حال کې ده، هم متاسفانه هم د افغان ولس لپاره، هم د طالبانو لپاره، هم د سیمې لپاره او هم د نړۍ لپاره یو خطر بدلیدو.
حکمل صاحب، په افغانستان کې داعش، القاعده او نورې ترهګریز ډلې چې فعالیت کوي او د دې پاړه باندې نړیوال اندېښنې ښیي، دغه اندېښنې ستاسو په نظر څومره جدي دي؟ د اوس لپاره
له 2000 لومړي کال راهیسې چې امریکا په افغانستان کې کومه جګړه شروع کړه، هغه د یو هدف لپاره شروع شوله. هدف له نړیوالې ترهګرۍ سره مقابله وه او طالبان د نړیوالو ترهګرو په سر کې راتلل. تهدید به هغه وخت له منځه تللی وای چې د دې ترهګرۍ هغه اصلي مهره چې خپله طالبان دي دا له منځه تللی وای. متاسفانه طالبان تر پخوا په ډیر قوت سره ډول راغلي دي. د میلیاردونو ډالرو وسلې او نظامی امکانات ورسره دي او په هغه ډول سره چې یو مشهود پوځي ځواک د دوی په مقابل کې موجود وي، پرته له داعش چې د خراب او ترپ بریدونه کوي، دوی په وړاندې څوک شته هم نه. او نړۍ هم خصوصا امریکا او لویدیز دا وښودل چې دوی ډېر د باور وړ متفقین نه دي او دوی باندې باور نشي کېدلی. نو د همدې لحاظه نړۍ ته پکار ده او هر هیواد ته پکار ده چې له دې نه وویریږي، ځکه تر هغو چې طالب وي، د طالب په وجود کې د هر ډول فساد او ترهګرۍ د ودې امکانات لیدل کېږي.
فکر کوي اقمل صاحب، په اوسنیو شرایطو کې طالبان دی د دې توانایي ولري چې د داعش، القاعده او نورې ترهګرۍ ډلې چې نړۍ په افغانستان کې اندېښنه لري، د دې سره د مبارزه وکړي؟
دا بحث مطرح دی. یو هغه دي چې طالبان خپل نه غواړي چې ځینو ډلو پر وړاندې ودرېږي لکه القاعده او داسې نورې ډلې. بل هغه دي چې طالبان غواړي په مقابل کې ودرېږي خو توانایي نه لري لکه داعش. هم تاسو لیدلی دي چې په دې تیرو دوه کلونو کې تر ټولو خطرناک بریدونه غوي وکړل، خپل طالبانو ته هم ډیر ضرر ورسول. لا اول از موږ په سم دا و چې طالبان نه په اداري لحاظ سره، نه په ملکي لحاظ سره او نه هم په نظامی لحاظ سره د افغانستان کې اداري کولو توان نه لري. او په ورته وخت کې د هغه تهدیدونو پر وړاندې نشي درېدلی چې هغه نړۍ ته متوجي دي، چې د ترهګرۍ تهدید یو له هغه تهدیدونو نه ده. تر ټولو اصلي بحث دا چې طالبان خپله ترهګر دي. دوم بحث دا چې طالبانو کې دومره توان نشي د ترهګرو مخونیسي. او دریم بحث دا چې د فکر او ایديولوژي له نظر چې دوی لري، د دوی په منځ کې د ترهګرۍ د پالنې او د خواخوږۍ لپاره ډېر ظرفیت موجود ده.
د سیاسي چارو شنونکی کبیر حقمل و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
سموک غږ له ازادي رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له هم د دوی شاوخوا 115 او یو وګړي په افغانستان کې بند پاته دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل چې په یادو کسانو کې ځینې د طالبانو لخوا بندیان شوي. هغه همدارز ویلي هغه افغانانو چې له امریکایانو سره کار کړی، د هغوی د ویستلو لپاره هم دوی خپلې هڅې ګړندۍ کړې. خو په افغانستان کې د امریکا د کډوالۍ د خاصو ویزو یا SIV د کیسو لرونکو بیا له نامعلوم برخلیک نه سر ټکوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه خاطر پردیس په مستقیمه اړیکه را سره دی او معلومات راکوي. مهرباني پردیس.
امریکایي چارواکي دا کوي چې لا هم په افغانستان کې د دوی اتباع شته او ځینې له طالبانو سره بندیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دغه څرګندونې د پنځشنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته د بهرنیو اړیکو کمیټې ته کړې دي. بلینکن کمیټې ته دا هم ویلي چې یو شمېر امریکایان د طالبانو خوا توقیف شوي او واشنگټن د دوی د آزادېدو لپاره هڅه کوي. بلینکن د دغه امریکایي وګړو شمیر په ډاګه کړی ویلي دي چې دغه وګړي شمیر 115 کسانو ته رسیږي. نوموړي همدارز ویلي دي چې امریکا په دې برخه کې جدي کار کوي تر څو وشي کولای له دغه وګړي چې په افغانستان کې دي د زر تر زره امریکا ته انتقال کړي. نوموړي همدارز د هغو افغانانو چې له امریکایانو سره کار کړی د هغوی د وستلو لپاره هم په ځینو اقدامات خبره کړې. ویلي دي چې دوی هڅه کوي تر څو ژر تر ژره دغه کسان چې ایسایوي کیسونه لري دوی له افغانستان څخه وویستل شي. په دغه برخه کې له یو شمېر هغو کسانو سره چې ایسایوي کیسونه لري په افغانستان کې بند پاتې دي هم خبرې شوې دي. هغوی وایي چې دوی له سرنوشت معلوم نه دی او له یو بد حالت سره مخ دي. موږ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې د طالبانو له حکومت سره شریک کړې. طالبانو حکومت وایي ذبی الله مجاهد وایي چې دوی تر اوسه پورې له دوی سره داسې کسان نشته دي چې هغه د امریکایانو یا د امریکا چې کومه ادعا کوي دا ادعا د دوی تر موږ یې څېړو چې کوم اړخ لري. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جمهوریت غوښتونکو کې بایدن له ادارې څخه په 2020 کال کې افغانستان څخه د هغه ویجاړون وټولو پاړه د حساب ورکولو فشار ته خپل جزئیات ورکول. د امریکا د کانګرس د بهرنی اړیکو کمیټې ته د جمهوریت غوښتونکو په باور د بایدن د پریکړې او بل اړختاو چې کله امریکایي ځواکونه افغانستان څخه وټل د کابل هوایي دګر ته سیرم په یو ځانمرګ بریټ کې 13 امریکایي سرتيري په ګډون 100 افغانان ووژل شول چې دغه دګر ته ورغلی و.
تیر زیاته مننه د ازادي رادیو خبريال خاطر پردي سوچې راپور راکاو.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
خدای مون اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د سوریې او د خلیج د سیمې د عربي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو هڅې پیل شوې دي. په داسې حال کې چې متحده عربي اماراتو بشار اسد ته د ابو ظبي د سفر بلنه ورکړې، سعودي عربستان له سوریې سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د عادي کولو لپاره په خبرو بوخت دی. په دې اړه نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
ورستلدی چې سعودي عربستان له ایران سره د اړیکو د عادي کولو لپاره په خبرو کې پرمختګ وکړ، دا هیواد اوس غواړي چې له سوریې سره هم اړیکې ترمیم کړي. عرب لیگ په 2011 میلادي کال د بشار اسد د رژیم له لوري د اعتراض کوونکو د بیرحمانه ځپلو په غبرګون کې په دې اتحادیه کې د سوریې غړیتوب وسنداوه. د امریکا متحده ایالاتونو او د سعودي او قطر په شمول یو شمیر عرب متحدانو د سوریې د حکومت د مخالفانو ملاتړ کاوه، خو بلې خوا ته روسیا د بشار اسد د رژیم تر ټولو مهمه متحده ده. سمود وړاندې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې د سوریې له حکومت سره د خبرو بیا پیلېدا ممکن عرب لیگ ته د سوریې د بیرته راګرځېدو لار هواره کړي، خو په دې برخه کې پریکړې ته لا وخت شته. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون پنځشنبه وویل ریاض د کنسولي خدماتو د بیا پیلولو لپاره له دمشق سره خبري پیل کړي دي. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي د خپل هیواد الاخبار تلویزیون ته وویل د کنسولي خدماتو په وړاندې کولو کې د اسانتیا راوستلو ته د سعودي د شاهي حکومت د لیوالتیا په چوکاټ کې د دوه هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبري روانې دي. یوې بلې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي سعودي او سوریه له کوچني اختر وروسته د خپلو ډیپلوماټیکو استازولیو په بیرته پرانستلو غور کوي. په سیمه کې د امریکا بل متحده عربي اماراتو هم له سوریه سره د اړیکو د عادي کولو لور ته ګامونه اخیستي دي. دغه هیواد په وروستیو کې بشار اسد او د هغه میرمنې ته د ابو ظبي د سفر بلنه ورکړه. له څه باندې یوې لسیزې وروسته د سعودي او سوریې د اړیکو عادي کېدا به سوریې ته لار پرانیزي چې بیرته له عربي هیوادونو سره یوځای شي. د سوریې حکومت په 2011 میلادي کال له کورنۍ جګړې وروسته د عربي ټولنې او اکثرو عربي هیوادونو له لوري ورټل شو، خو له سعودي سره د اړیکو عادي کېده له عربي هیوادونو سره د سوریې د اړیکو د ښه کېدو لور ته مهم ګام ګڼل کېدای شي. یوې بلې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې سعودي او سوریا له کوچني اختر وروسته د یو بل په خاوره کې د سفارتونو د پرانستلو په تابعه بوخت دي. د دې سرچینې پر اساس د سعودي او سوریې ترمنځ موافقه په ریاض ښار کې له سعودي چارواکو سره د سوریې د یو امنیتي چارواکي د وروستیو خبرو نتیجه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د اوبو متخصصان او یو شمیر څیړنیز بنسټونه وي افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو سخت وچکالی تجربه کوي. ازادي رادیو هم موندلې چې د افغانستان جنوبي لویدیځ او جنوب ختیځ جنوب لویدیځ سیمه عملاً له وچکالی څخه زیانمنې شوې دي. دغه وچکالی د بزګرو او عامه خلکو ژوند تریخ کړی او دوی له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د اوبو غم یې وخوري. د اوبو په اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو راپورونو د لړۍ په سر کې مو د ځمکې لاندې اوبو وضعیت ته کتنه کړې ده. دا چې دغه اوبه ولې کمې شوي، کمښت یې پر ولس څه اغیز لري او له لا زیاتې وچکالۍ نه د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ اسدالله الدین په خپل تفصیلي راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
په ویالو او نهرونو کې د روانو اوبو غږ چې اوس د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیځ کې ډیر خلک له اوریدو بے برخې دي. د افغانستان له بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه جنوبي او لویدیځو ولایتونو نه د وچکالۍ پر لپسې شکایتونه هم خبريږي.
د کښت اوبو مو کمې شوي دي، د خوراک اوبه اوس له بل برمو سره اوړو په ډیر تکلیف او کوچنیان مو هم نه لرو.
غلام سرور د جنوبي ولایت کندهار ښار په یوه څنډه کې اوسیږي. دای وای ټول کلیوالي اوس لروان او بو به برخي شوی.
د اوبو مشکل مو چې حقیقت سي ډیر دی، د داګر د کلی لا مخشد د سیو مال نه مخشد ګر د کلی دا غش په عذاب دی. کال په کال کمیږي، شش کال نه به هیڅ کم شولې. هغه د فخوا د کاسف او بدلې وس هغه کاسل وچه شوله، وس هغه وبرواني او بو مو وس نه لرو، وس موږ د برموسه کاره.
د ځمکې مخ اوبو کموالی په ډیرو سیمو کې د کروندګرو ژوند هم اغیزمن کړی. هغه کروندګر چې ویالې پرې وچې دي او د برمو وس نه لري، ځمکې یې شاړې پاتې کیږي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو محمد رضا او د ګرمسیر اوسیدونکو الادات هم د همدې بزګرانو له ډلې دي. دوی وایي د کلی هغه ویالې وچې شوې چې لسیزو راهیسې پکې اوبه روانې وي.
سراج والی چې ده دغه بند ده، اوبه نسته. وای په خاصه کې اوبه نسته که څنګه دی؟ پرې د ولس ټوله برباد دی. اوس د غنمو د کښتو وخت اوبه نسته، نو بچی شه دغه کې
مردا د اوبو مشکل لرو. پس نه مکرلې دي په وچېدو دي.
د زابل د اتغر ولسوالۍ اوسیدونکو هوتک حمله ورته ستونزې سر ټکوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د اوبو غمی وخوري.
د پروسه ښکاله رئیس تر ساش کاله پر 10 متر اوبو سطح کښته سوی ده. کدا رقم مخ پر ته باندې روان ده. اوبو د کښته کېدو خاطر په انده کې زموږ کم حاصلات موږ سولر او شمشانو ته کړی دي. هغه به د اوبو لنیسته څخه لونه په او ختم د تندې سبب وچی. نو موږ ته د بندونه وتړي، موږ ته د استنادون دیوالونه جوړ کړي چې موږ د سیلابو څخه د خپل کښتو د حاصلاتو مخنیوي وسی او موږ ته داسې کارونه وسی چې هغه کې د اوبو د جمع د کمیدو مخه ونیو. د
افغانستان د ځمکې مخ 15 لوی سندیزه یا اوبیز حوزې لري چې بیا هر یو حوزه لوی او واړه رودونه له ځان سره رانغاړي. امو، هری رود، مرغاب، کابل او شمالي سندیزه حوزه د افغانستان د ځمکې سر لوی اوبیز سرچینې دي چې د معلوماتو لمخې د ټولو دغه حوزو 90% اوبه گاوندیو هیوادونو ته بهیږي.
خالی خودونی زورا خصی د سیبالات
نه. سید عبدالخالق آغا د کندهار اوسیدونکو دی. دای وای وچکالی پر کرنې سربیره د غلطه د څارویو پالنه هم ستونزمنه کړي.
دیو دا باغونه نه دی، موږ افغانستان سرمایه سیمالداری دغه ختم زیره او زیره پسونه پاکستان ته اوړي. حالت د کی دلوجید په غنمو په جوړو واسنه پر سی واشد ډکې نست.
د افغانستان وچکالی د نړیوالو ادارو له اندېښنو او څېړنو هم پټه پاتې نه ده. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال بنسټ یاسف د چلډرن د روان 14م لمریز کال په لړم یا عقرب میاشت کې ویل افغانستان کې 12 میلیونه هغه ماشومان د کافی خوړول نشټوالي یا کموالي سره مخامخ دي چې کورنۍ په کرنه او مالداري لګیا دي. د سیف د چلډرن د معلوماتو لمخې 80% افغانان په کرنه او مالداري لګیا دي، خو د دوی پر راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې پر اخیدون کې وچکالۍ د دغو خلکو ژوند ته یو لوی ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا هم د همدې کال د لیندې یا قوس میاشتې په لومړیو کې اټکل وکړ چې راتلونکی کال به افغانستان کې وچکالي نوره هم زیاته شي. افغانستان د 2022م کال د اقلیمي بدلون په کانفرنس کې چې په مصر کې جوړ شوی وو د هغو هیوادونو په ډله کې راغی چې له اقلیمي بدلون نه اغیزمن شوی دي.
جیودیزي او کارتوګرافي لوی اداره موږ دولت، یعنی تاسو به نقشې نه د اوبو
د اوبو د چارو یو متخصص او د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د جیودیزي او کارتوګرافي ادارې کارکونکو خلیل احمد نادم وایي افغانستان د ځمکې مخ پراخه اوبیزي سرچینې لري، خو نوموړی نیوکه کوي چې حکومتونو دغه سکتور ته کار نه دی کړی.
او دې شان ته اصلا پاملرنه نه شوی، د دې پر ځای چې دغه ادارات وده ورکړ سي متاسفانه دغه ادارات د منځه ول.
خغلی نادم وایي که د افغانستان د ځمکې سر اوبه مدیریت او خیو ویشل شي کرنه او نورو ټولو اړتیاو ته بسنه کوي.
د امو رود 22 میلیارډ متر مکعب اوبه لري، هلمند رود 9.3 میلیارډ متر مکعب اوبه لري، او د التمنګ کونر رود د مرغاب رود د چې ټک بیږي، کوکشر رود د پنجشیر سالنګ کابل لوګر رودونه دی سندونه دی چې بیږي، یعنی مونږ تاسو ډیر امکانات د اوبه لرو، او کچيري مونږ دا اوبه خه مدیریت کو مونږ کولای شو چې همیشه اوبه ولرو.
د اوبو د چارو یو بل متخصص احسان الله احمد زای وایي که حکومتونه د باران او واورو اوبه د زیرمه کولو سیستمونه جوړ کړي افغانستان وچکالۍ سره نه مخامخيږي.
موږ ته ډېرې پر اوبه لرو او د هغه د پاره سیستم نه لرو، ذخیره پر برابر یا د هغه د ساتلو پر برابر. نو د دې لپاره لازم او ملزوم دی چې حکومت یا دولت یو خاص سیستم وکاروي د اوبو د ذخیره کولو لپاره، چونچې پر دې مځکه باندې هم بارانونه ډېر کیږي او هم اوبه ډېر لري. خدا چې هغه وساتل سي او صحیح استفاده سي او هغه سیستم جوړ سي، انشاءالله چې ډېرې پر به موږ د افغانستان زراعت هم په ولاړ وي.
د افغانستان د ځمکې سر اوبو سرچینې تر ډېره د واورو او بارانونو اوبه دي چې واوري پکې د ژمي پر مهال زیرمه کیږي او بیا د هوا په ګرمېدو راویل کیږي. د واورو ډیره اندازه د هندوکش په غرونو کې زیرمه کیږي چې د راپورونو لمخې د ځمکې په تودوخه سره د افغانستان دغه طبيعي یخچالونه هم د پخوا په شان بډایا نه دی پاتې. په افغانستان کې په کلنی ډول 350 ملي متر باران کیږي او د ژمي په مهال په پامیر او هندوکش غرونو کې د واورې کچ هم شاوخوا 1 متر تر رسیدي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي دوی هم د اوبو وضعیت څاري او مدیریت لپاره یې وړې او لوی پروژې په پام کې لري. د دغه وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي لوی او ستراتیژیکي پروژې د مالی ستونزو له کبله لا عملي کېدو پاتې دي.
په هیواد کې د سندوزو حوضو په کچه د ځمکې لاندې او مخ اوبو تر دائمي نظارت لاندې دي، چې د چیړونو او ارزونو له مخې د اوبو خړونو مدیریت یو شمیر ودانیزو او غیر ودانیزو کړنو سربیره د چکډمونو کوچنیو او منځنیو بندونو د ودانولو په ګډون پلان شوی، او ترڅنګ د اوبو په لګه کې د سپما په مخه جامه په هاوی کمپاینونه هم په لار اچول شوی.
افغانستان د آسیا په زړه کې پروت هیواد دی چې وچ اقلیم لري. سږ کال اوړی دغه هیواد کې زورور سیلابونه هم راغلل چې سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د چارو کتونکو په اوږد مهال کې د وچکالۍ د زیانونو د مخنیوي لپاره د سیندونو، ورښتونو او نورو روانو اوبو په زیرمه کولو او د شته اوبو په سپمولو ټینګار کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ میلمه پروګرام پیلېږي. په دې خبرونه کې زموږ میلمه زما احمد تکل میلمه کمین ګل استاد دی چې په ننګرهار کې له مشهور سازغږونکو څخه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته.